په رواني وسات کې د سندرو ملمنه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخ کې خبرونه او څو راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وايي هیواد د افغانستان سولې سوکالۍ او ثبات تضمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماټیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوه موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي، او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزه او بشری حقوقو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت باندې 400 ورځو راهیسې انجنونو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پرخزو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال که د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیره پنځمه ویلی و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت ویان امام الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو. احمدی وایي دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف په کیسا ورکړې و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو کوششونو او الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نفس د تورخم له لارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزې کاکړ په وینا دغه افغان زوی هم په کراچۍ کې له نورو افغان په ناغوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه ورنه کړل شوه. او د اسرایلو او یونان د دفاع وزیرانو پرون جمعه د سیمه ییزو او نړیوالو ګواښونو په وړاندې د اتحاد ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی په خپلو خبرو کې د اوکراین رواني جګړې او د مدیترانې سمندر کې په ختیځ کې روان کړکېچ ته هم اشاره وکړه. د اسرایل دفاع وزیر بنی ګانس په اتن کې له خپل یوناني سیال نیکولا لاسپانا یوتوپولوس سره تر کتنې وروسته وویل نړۍ اوس په بدلېدو ده. هغه زیاته کړه په اوکراین کې د جګړې اغیزې د هیوادونو تر ملي سرحدونو اوړي. دغه راز د افراطیت او تروریزم سیاستونه په ټوله نړۍ کې پر هیوادونو اغیز کوي. د اسرایل دفاع وزیر د روسیې لخوا په اوکراین کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارونې ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا شواهد ښیي چې د ایران تهاجم د سیمې او نړۍ امن ته ضرر پېښوي. په نیکست تېره میاشت ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کړی و چې دا لڅه باندې یوې لسیزې وروسته ترکیې ته د اسرایل د یو دفاع وزیر لومړی سفر و. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بیلابیلو پلمو نیول کیږي، یا تر شکنجو وروسته خوشي کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هیوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي. خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندیشمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات ګروه تروریستي
د تروریستي ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، تر څو ورځنۍ شکنجې او هل ډبولو وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي. او دا د تاسف خبره ده. پرسلګونه افسران او سرتیری نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بیلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی و او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی و د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګري ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي، موږ د ملي اردو سرتیری ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمي امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځې شکنجه او د یو نیم لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوش کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناشتي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله وال مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوال ټولنې وغوښتل
از دنیا او جامعه جهانی و بزرگای افغانستان
له نړیوال ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیلمن یو چې په لوی نړیوال غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی د امنیتي ځواکونو جګړې ته نه داخلي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیل ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي وایي هیڅوک یې غشاخ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا دوړ رتبه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا سي اسناد مونږ نه لرو چې د خانو او پوځیانو یا مسلدارانو وزل تایید کی. یو کله کله افواهات وي یا د سوي ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمه او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه کوي کې نو خو شخصي موضوع یو وخت کارم کړی ولې یو پیک هم سوي سیاسي اړخ نه لري. د دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژل موضوع خو یوه موږ نه تاییدو د سپیکې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېره شاوخوا 3.5 لک شودل کېده دړي ورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپل لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پړنه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمېر میرمنو سره لیدلې او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. بلخوا د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوپی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکل لیو د خزو د حقونو د فعال ظرفی یعقوبی د نیول کې دوه ونی پرشوي خو تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نشته. سموک همکار د خزو د حقونو لفعال نزیفی حقپل سره په مرکه کې پوښتلی طالبان ولی د خزو د غګونو په خاموشه کولو بوختي.
باشه طالبان ولی د خزي غاګ چپوي او خاموشوي زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د خزو د اساسي خاص چې دوی وي ډوډۍ، کار او ازادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د خزو یا د غوښتنه د خزو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک هي. پا په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې دوی غږ خاموشه کې تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنی چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې موږ کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دادي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشری حقوق ته او حقوق چې ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د شوزو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په اند کچیرې دا وضعیت داسې دوام پیدا کړي، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم به لنډوي، او د دوی نه صرف لنډوي بلکې د دوی مشروعیت مغسې موږ ولیدل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پیژندلی. دوی مشروعیت به نور هم په چالش سره مواجه شي، یعنی د پیژندګولي یې یعنی څوک نه پیژني، او په څنګ کې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بلاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به ډیر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د ښځو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړی ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د ښځو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنی وتل چې دوی وایي چې ښځې پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پیږم ډېر شیان هغه نه غواړم چې تکرار کړم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د ښځې هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوانه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړی اتو میاشتو کې نږدې 15 سل افغان پناه غوښتونکي له خپل خورې استلې. دغه پناه غوښتونکي د ځمکې لاله ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندېښنه وښوده. د تاغ بنسټ د آسیا د برخي امرستیالي مشري پاترشا غاسمن تیر ماشام د لړم په وشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید دغه پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخمونی ولسی.
که هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم خپل پولو د هغو شړلو یا هم پالوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي، او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشری حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې درو بیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنوی لښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکی چارواکو له وهلو ټکولو او زورونی سره مخامخ شوی یا هم د دغه سپیشو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګولو ورسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ شزینه غړي ورسره نوي او ترکیه ته تللی د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه یې ونیول سي. د ترکیه د کورنوی چار وزارت مرستيال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان فناغشتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه فناغشتونکو په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 360 زره نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
درنو اوریدونکو اوس مرابولو چې د سندرو میلمانه خبرونه واوري.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
مرگے دے سرگے متھوروا ازادي راډیو لوونه تروو
چال مین تو فدا خوارش چال مین تو بکری فدا خوارش چال مین تو بکری فدا خوارش چال مین تو بکری فدا خوارش شوی خوب یل انگارت استغفار ملا انکارات انکارا استغفار ملا انکارات انکارا ہر قدم ملا نگارت نگارا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
خبر ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.0
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
شوی موتی دخپل زړګی دا محبت جو مات کې شوی مودې د خپل زړګي د محبت جماعت وشوی مودې د خپل زړګي د محبت جماعت کې وشوی مودې د خپل زړګي د محبت جماعت کې درد منځ کې بے جانا نا بے ماما یا ما
مننه چې ازادي رادیو واورید.
بغیر لتا
شمس پزڑ باندے بس تیرے گی بغیر تا مستو نہیں تیرے گی ہسے بخل مائم چخ تیرے گی بغیر تا
د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
چانکو پیارا نکی ٹول بندنا دا سمان رواج نہ منو یو رواج نہ منو یارا یارا من یو رواج نہ منو
دچا پروا نہ کو غم د دنیا نہ کو من د وفا لے ونی یار دچا نہ کو یار دچا نہ کو یارا نکی ٹول بندو نا د سماج نہ منو یو رواج نہ منو یارا یارا یو رواج نہ منو
سمنو احتجاج نہ منو من یو رواج نہ منو یارا یارا من یو رواج نہ منو
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
چھ بتا